ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
د وی وی ډی وی ریډیو ډیرو قدر منو او ریډونکو ستړي مشي په خیر راغلی نن د نهه یاسي شنبې ورځ د می یو ډیر شمه او د خبرګول میاشې لسما نیټه ده دا د ډی وی ریډیو د ماخمنه خبرونه پیل دی چې پکې ز فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم چې لږه تر پای از مکسره مل پاته شي اول هم د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان حکومتي ځواکونو او تحریک طالبان پاکستان ډلې په دې اتفاق کړی چې اوس د پاره د یو بل پر ضد هیڅ ډول ګام نه اخلي او د جون میاشتې په نیمایي کې به مذاکرات کوي. د پاکستان مرکزی کابینې د وزیرانو په شمول یو کمیټه جوړه کړې چې د جبري لادرکشو یو تنانو پلټنې وکړي. فعالانو د دې ګام هرکلی کړی مګر وایي چې دا مسأله صرف د پوځ سرلخت او ISI حل کولی شي. او یورپی یونین فیصله کړی دی چې د روس نه به د خپل تیرو په اخیستو کې به زیات تمای راولي تر څو د اوکرين د جګړې په تناظر کې پروس فشار سیوا شي. بل په لاره د اوکرين په سیویر او دونیتسک خار کې سخت جنگ روان دی او روسان خار ته ننوتلی دي. اوس هم پوره خبرونه د پاکستان د امنیتي چارواکو او ناقانونه ګرځول شوی وسلوال ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ګول یادو شمې پورت لند مهاله دزبندي پای ته رسیدلې ده. خود واړه خواوی په دې خبره سلا شوی چې تر څو یو اوربند غدولي نوي د یو بل پر ضد به هیڅ ډول قانونه نه اخلي. دواړو خواو په دې خبره هم ټینګار کړی دی چې د جون په میاشت کې به بیا مذاکرات پیلوي. د وی وی اردو د رپورت تر مخه د لند مهاله اوربند په محل د پاکستان د زندانونو نه ګڼ شمیر توندلاري خوش کړی شوې دي چې له امره د ټي ټي پي په کاروایو کې واضح حکمه لیدل شوې دي. بل اړخته د پاکستان د لوري د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي سره د خبرو د پاره د جوړی جرګې غړي وایي په څو ورځو کې به د طالبانو سره خبرو ته ولاړ شي او هیله لري چې جوړ جاړې وشي. د پاکستان مرکزی کابینه په زور د بيدرکه کړې شو یو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټه جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به پکې هم شامل وي. ویل شو په کابینه کې باید د وزیرانو سره د بشري حقوقو د تنظیمونو غړي او قانوني پوهان هم شامل وي. په زور د لادرکه تنانو د حقوقو غیر دولتي تنظیمونو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري د پاره د کمیټې جوړښت هرکلی کړی. خوایی د سونز د پاکستان د پوت سرلخر او د خفیه ادارې ISI پرته نه خود هواد وزیر اعظم او نه کومه کمیټه هاورول شي. د اتوار په ورځ د می په نه وشته مده اسلام آباد های کورټ په یو تفصیلی فیصله کې ویلي دي چې د خلکو په زور د اوچتیدلو په غیر اعلانیه تګلارې کې د ککړو حکومتي واکدارانو په ضد د غداري مقدمه هم چلول پکار دي. د وزیر اعظم شهباز شریف و مشر مرکزی کابینه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د می میاشتې 15 نیټه احتجاجي لاریون یو مجرمانه او د ریاست په ضد عمل ګرځولی او د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله تور لګولی چې احتجاجي لاریون کې یوازې دیوی صوبی خلک شامل وو او تحریک انصاف اسلام آباد کې د اړیګړي د پاره د خیبر پختونخوا نه ورانکاری راوستې شوی وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف استفاغانو د تصدیق د پاره د تحریک انصاف یو سلو یو دیر شغړی په انفرادي ډول راغوښتلو پریکړه کړې ده او د غړو ته د حاضرېدو نوټیس جاری کړې دي. د قبایلی زلو سیاسي مشان وایي چې د مرکزی حکومت لخوا دوی سره وعده شوی چې دوی ته به د کاله 100 روپۍ ترقیاتي فندونه ورکول کیږي او په NFC ایوارد 3% برخه او سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تلیر وشت عرب روپونه زیات پیسو ورکول وادي شوی. خو د سپران د سنت د قائمه کمیټه مشر هلال الرحمن دی وته وایي په تیرو تلورو کالو کې یو کال هم دغه فندونه پورا نه دی ورکړی شوی. نو مړي وویل یو اړخته ک پیسې کم ورکړل شوی خو بیا دغه رقم سم نه دی لګول شوی او بډی رشوتونه پکې اخیستل شوی دی. دا وی دی وره د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړی استاد ټامس ویسټ وايي په ترکیه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر پخواني یو غړو د پخواني حکومت دینو وزیرانو خزینه فعالانو او افغان خبريالانو سره لیدلې دي. خاغلی ویسټ د ګولیادو شنبې په ورځ نا وخت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه ملاقات هدف د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اوریدل وو. تاماس ویست ټینګار کړی چې افغانستان کې جنکو ته باید د تعلیم اجازه ورکړي شي او نړیواله ټولنه باید د ټولو افغانانو په مشوره خپل تګلارې غوړه کړي. بل اړخته د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د عالی شورا د نوی جوړ شوی ائتلاف سرچینه وایي چې خاغلی ویست له دوی سره د لوی جرګې د جوړیدو په اړه خبرې کړې دي. یورپی اتحاد په دې اتفاق وکړ چې د روس نبه د تیلو په اکثرو درآمداتو باندې بندیز ولګوي. د یورپی اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د نهیاسي شنبې پورز وویل دا بندیز په دې معنی دی چې روس به د خپل جنگ لپاره کم وسایل او مالیاتي سرچینې په واک ولري. د یورپی اتحاد مشرانو د ګولیا د شنبې په مخام اتفاق وکړ چې د روس نبه د تیلو اخیستل دوه په دریمه برخه را کم کړي. د یو بل خبر تر مخه د اوکراین د ختیځ سیمه دونباس په سیویرو دونیتسک ښار کې ډیره سخته جګړه روانه ده او د ښار میئر یا ښاروال ویلي چې روسی پوځیان ښار ته ننوتلي. په ښار کې بجلی او ټیلی کمیونیکیشن نشته او ښار بالکل وران شوی دی. د دې باوجود په ښار کې پاتې اوکراینی ځواکونه د روس سره په جګړه بوخت دي او د دفاع کوشش کوي. او روسي خبردار چې اسرائیل له عربو اماراتو سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړ. دا یو عرب هیواد سره د اسرائیل اولنۍ لوی تجارتي تړون دی چې مقصد یې د منځني ختیځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتول دي. د رایټرز خبری ایجنسی د خبر تر مخه د غټړون ترڅو میاشتنۍ مذاکرات وروسته نن د نهه یاسې شنبې پورز د اسرایلو د اقتصاد او صنعت وزیر اورنا باربیوای او د یو ای ای یا د عربی متحده اماراتو د اقتصاد وزیر عبد الله ابن طوق په دوبی ښار کې لاسلیک کړ. بل لورته د اسرایلو د پاره د عرب اماراتو سفیر محمد الخواجه په یو ټویټ کې دا تړون یو بی ساري لاسراوړنه بللې ده. دا تړون په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد پیښې زیات شوې دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د پاکستان د لوري د تحریک طالبان پاکستان جی جی پی سره د خبرو لپاره د جوړی جرګی غړی وایي چې په څو ورځو کې د طالبانو سره خبرو لپاره افغانستان ته ځي او هیله لري چې جوړ جاړی وشي. دا په داسې حال کې دی چې د ټی ټی پی لخوا د دیرشمې پورې د ډزبندۍ نیټه ورکړل شوې وه، خو یو پاکستانی چارواکي ویلي د روانو خبرو پر مهال به د دواړو غاړو نه بریدونه او عملیات نه کیږي. ټی ټی پی پر رسمي ډول د ډزبندۍ غځولو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې د طالبانو سرچینو د پاکستانی چارواکو خبره تایید کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دغه راپور کې اورو.
د ټي ټي پی سره خبرو د پاره د پاکستان لوري د جوړې جرګې یو غړي او د خبر پښتونخوا په خوانی گورنر شوکت الله خان دی وته ویل چې دوی ته کرشمیره نه ده خودل شوی، خو په دغه جرګه کې د ملکن نه تر وزیرستان پورې درانه مشران شامل دي او په څو ورځو کې به خبرو له افغانستان ته لاړ شي. وی ویډیو سره په خبرو کې نوموړي ویل د ټي ټي پی سره د خبرو نوړاندې د پاکستان چارواکو سره لیدلی او په ټولو حالاتو یې ځان خبر کړی دی. د دې پوښتنې په جواب چې د ټي ټي پی سره په خبرو او په خپل په ټي ټي پی تورونه لګي چې دلته په بدمنۍ وجنو او ترهګرۍ کې لاس پاتې شوی، که دغه خلک بیرته راځي نو دلته به ولسی عکس العمل سره خونه مخ کیږي. نوموړي په جواب کې ویل
چې کوم یو شی اختتام ته ورسېده نیټیکلټیز بای کې ټول ډیسکس شوي، دا غیر لپاره به څه اصولي څه سیستم وي انشاءالله بای باندې چې دا کار کیږي به ختم شي.
پاکستانی چارواکي وایي د ټي ټي پی سره تر اوسه پورې شوه خبري پر امید دي. دوه خو دا وخت خبري ودرولي د دې لپاره چې د خپل مشرانو سره مشوري وکړي چې په دې خبرو کې مخکې څنګه لاړ شي. دغه خبره ویته یو پاکستانی چارواکي د نوم نصر غندولو په شرط کړی دا. ټي ټي پی ول د وړاندې پر رسمي ډول د ډزبندۍ اعلان کو، خو دې ځل یې سرچینو وی ویډیو ته ویلي اعلان یې نه دی کړی، خو ډزبندۍ به تر هغه رواني تر څو چې خبرې رواني او که خبرې ودرېږي او یا ختمیږي نو ډزبندۍ به هم ورسره ختم شي. خو بیا یو بل د ټي ټي پی مهم غړي دیو ته ویلي لا یې هم د ډزبندۍ په اړه کومه حتمی پریکړه نه ده کړې او په دې اړه به میډیا سره زر خپل تګلاره شریکه کړي. د جرګې یو بل غړي په خوانی سېنیټر صالح شاه دیو ته ویل
کله نه کله جرګه په خبر وخت فیصله شي. خبر وخت مطلب دا دی چې اجنډا او جمع اجنډا په دې کې فاصله شي، او کله خبره په وخت باندې ته به وخت ورکې زه به وخت ورکوم. نو ما خو یې تیمې په دا مسله په خبر وخت فیصله شي.
د پاکستان حکومت یا پوسټ پر رسمي رول د ټي ټي پی سره د خبرو په اړه سنې دی ویلي. د پاکستانی طالبانو سرچینو ویلي چې د بندیانو په خوشی کولو، د قبایلي ځلو نه زیات پوس په وستلو او په ملکن ډویژن کې د نظام عدل ریګولیشن په عملی کولو دواړه طریقه تر ډیره حدا سلا شوی، او د ټي ټي پی د خپل تنظیمي ډانچې سره په واپسۍ د پاتا انزمام ختمولو او د پوس په مکمله توګه وستلو باندې لا هم خبرې روانې دي. حکومتي چارواکو په رسمي ډول په دغه اړه سنې دی ویلي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. امنیتی چارواکو او نا قانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د دوشنبه په ورځ لنډمهاله ډزبندۍ پای ته رسیدلې ده. خو دواړو خواوو په دې خبره سلا شوې دي چې تر څو یې اوربند غځولې نه وي د یو بل پر ضد به هیڅ ډول ګامونه نه اخلي. نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي د ډیبي همکاره او خبریاله ماور شلیل په دغه راپور کې.
د پاکستان د امنیتی چارواکو او ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د دوشنبه په ورځ لنډمهاله ډزبندۍ پای ته رسیدلې ده. خو دواړو خواوو په دې خبره سره شوي چې تر څو یې اوربن غځولې نه وي د یو بل په ضد به هیڅ ډول ګامونه نه اخلي. دواړو خواوو په دې خبر هم اتفاق کړی دی چې د جون په منځ کې به بیا مذاکرات پیلوي. د وی اردو د رپورت تر مخه د لنډمهال اوربن په محل د پاکستان د زندانونو څخه ګڼ شمېر تم لارې کوچی کړل شوی دي چې لامل یې د ټي ټي پی کاروایو کې واضح حکم یې لیدل شوی دی. د پاکستان امنیتي چارواکو د نومونو خودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې کابل کې د اونۍ په پای د پاکستان د امنیتي چارواکو او د ټي ټي پی د کمانډرانو ترمنځ اوږدې خبرې تر شوې دي، او په دې خبرو کې دواړو خواوو د یو بل مخې ته خپلې خپلې غوښتنې ښودلي. د رپورت تر مخه دوانو خو مذاکراتو کې منلی ده چې د اوربند لړ کې به په خپل ژمنو کلک ودرېږي. د پاکستان امنیتي چارواکو ویلي دي چې د لنډمهاله اوربند موده د دوشنبه په ورځ سرته رسیدلې ده، خو په دې کې د نورې پراختیا احتمال شته. دغه چارواکي وایي چې د ټي ټي پی له لوري په رسمي ډول اوربند کې د پراختیا اعلامیه نه ده خبره کړې شوې، خو دې دوران کې به امنیتي ځواکونه دوی په دت کوم ستر عملیات نه کوي او نه به ټي ټي پی په امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. چارواکي وایي چې تر دې وخته وضعیت د ډاډ وړ دی او دواړو خواوو فیصله کړې ده چې هغوی تر اوسه خبرو کې د شوو پرمختګونو نه خپل مشران خبروي. پاکستاني چارواکي د ټي ټي پی سره تر سره شوو خبرو کې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د قربتوب ستاینه کړې او ویلي دي چې د طالبان حکومت دغه خبرو تر کې د طالب کمانډرانو برخه درلودل باوري کړې دي. امنیتي چارواکي وایي مذاکراتو کې د سالس په توګه د افغانستان د کورونو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی مهم رول لوبولی دی، او هغه په ځینو پړاوونو کې نه یوازې په خپل برخه لرله بلکې کله چې به خبرې پر مخ نتلی نو هم به پکې هغه کردار لوبولو. پاکستان تر اوسه ټي ټي پی سره د ترسره شوو مذاکراتو په اړه څه بیان نه دی خپور کړی. په افغان طالبانو په 13 مئی په رسمي توګه اعلان کړی چې هغوی کابل کې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ د خبرو قربتوب کړی دی. د افغان طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي وو چې د هغوی حکومت د امن په وده باور لري او دا یې هیله ده چې د خبرو کامیابیدو لپاره به دواړه خواوې نرمي ښایي. د سولې د دې خبرو نه با خبره سرچینو امریکا غوښتل ویلي چې پاکستانی چارواکو د TTP استازو ته ویلي دي چې هغوی باید خپل هیواد کې د امن په خاطر د پاکستان د ریاست په ضد فعالیتونو نه لاس واخلي او خپل بستواله ډله دي ختمه کړي. رپورت کې ویل شوی TTP په دې خبرو کې د پاکستان په امنیتي چارواکو ټینګار کړی چې اسلام آباد دی د افغانستان سره د پیوست قبایلي ضلعو زوړ حیثیت بیرته پر ځای کړي. TTP دا غوښتنه هم لري چې قبایلي ضلعو نه د پوځونو ایستل شي او هلته د اسلامي نظام نافذ کړی شي. پاکستاني طالبان د پاکستان آئین غیر اسلامي بلي او د دې د منلو نه ډډه کوي. امریکا غږ سره خبرو کې د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو یو وری بیا د تحریک طالبان له لوري وړاندې کړل شوي غوښتنې د نه منلو جوګه ګرځول شوي دي. امنیتي چارواکي وایي پخواني قبایلي سیمې تر یوې اوږدې مودې د ملکي او بهرنیو ترهګرو تنظیمونو جالې پاتې شوې دي او دغلته القاعده او افغان طالبانو هم جالې لرلې. امنیتي چارواکي وایي قبایلي سیمو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو له لوري د عملیاتو په نتیجه کې وسلوال افغانستان ته اوښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له لوري د تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو دپاره د جوړې جرګي غړي وایي په څو ورځو کې د طالبانو سره خبرو لپاره کابل ته ځي او هیله لري چې جوړ جاړې وشي.
د وایس اف امریکا دیوا سوشل میډیا پتا دا @VOA دیوا. حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو وروسته د قبایلي ضلعو څلور کاله پوره کیږي. ځایي اوسیدونکي او سیاسي مشران وایي یو اړخته که هغوی ته د FCR قانون آزادۍ ورکړل شوی ده، خو بیا په دغه ضلعو کې اوس هم پرمختیایي کارونه د ځنډ اخکار دي. په کال 2013 کې د قومي اسمبلۍ او سینټ نه 25 آئینی ترمیم د منظوري وروسته په 1 دسمبر د پاکستان د هغه وخت صدر دغه قانون لاسلیک کړ او قبایلي ضلعې د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوې وې. نور تفصیل د ریاض حسین په ریپورت کې په ګډه سره اورو.
د قبایلي ضلعو سیاسي مشران وایي چې د مرکزی حکومت لخوا د بیسر واده شوی چې دوی ته به د کال 100 ارب روپۍ ترقیاتي پندونه ورکول کیږي او په NFC وارد کې 3% برخه او سالانه ترقیاتي پروګرام کې د 40 ارب روپۍ نه زیاتې پیسو ورکول وعده شوی وي. د قبایلي ضلعو سره تعلق لرونکي د سیفران د سینټ د قائم کمیټې مشر هلال الرحمن دیو ته وایي په 13 کالو کې یو کال هم دغه پندونه پوره نه دي ورکړل شوي. دوی ویل یو اړخته که پیسې کمې ورکړل شوي خو بیا دغه پندونه سم نه دی لګول شوی. هلال الرحمن زیاته کړه په جاری کړی شوی پندونو کې صوبایي حکومت 40 ارب روپۍ د صوبې په نورو ضلعو کې مصرف کړي او د دغه پلټنو لپاره یې وزیر اعظم شهباز شریف ته خط هم لیکلی دی.
څلورو کالو کې کله هم 100 ارب روپۍ په کال کې نه دي رسولي. 46 ارب روپۍ د په صوبه کې ورکی دي. د قبایلي نه ټوټل ویناو شوی 96 صوبه او څو وخت چې ماته یې دا وخت 96 مې دی به ویل 40 ارب روپۍ نور راځي روانې دي. ته کتاب نه تاسو موږ دا په تول کې چې دا ټول پیسې په خبر کې او د صوبې
د خیبر پختونخوا د خزانه محکمه وایي روان مالی کال کې د قبایلي ضلعو 100 اربه 1.5 کروڑ او 15 لک ترقیاتي بجټ کې تر اوسه پوری 15 اربه 19 کروڑ او 8.5 لک روپۍ جاری کړي شوي او په دې رقم کې 40 اربه او 3.5 کروڑ روپۍ لګول شوي دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت او خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي وو مرکزی حکومت د پخواني قبایلي ضلعو د ترقیاتي بجټ 3 قسط نه دی جاری کړی. سوشل میډیا د لاري دوی تور لګولې وو چې پاکستان مسلم لیگ نن پراتلونکو ټوټاکنو کې د سیټونو غټلو د فاره د پنجاب نه علاوه نورې سیمې په پام کې نه ساتي. یو اړخ تک ځایي سیاسي مشران د پندونو نه تر لاسه کېدو ګیلې کوي، خو بل اړخ تسهیلون کې وایي چې د زم کېدو په صورت کې قبایلي ولستا ګڼ شمیر ګټه هم تر لاسه شوي. سیلون کې او خبريال شمس من وی وی ډي وته وایي FCR د قبایلي سیمو نه ختم شوي، عدالتي نظام دغه سیمو ته غوځېدل دي او بنیادي بشري حقوقونه ورته هم تر لاسه شوي. دوی د پولیس نظام هم پاله شوی او دا چې د پوره پندونو تر لاسه کېدو او په زیاده مصرف کېدو د پاره سیاسي مشران خپل حل ځلی وکړي.
سیاسی ګوندونه به اتحاد کوي او خپل حقوق وغواړي او خاص کر چې کوم بیا په اقتدار کې دي نو هغه باندې هغه یو په دوه سیمو باندې جوړیږي چې کوم پندونو د دوی سره وادي شوي او قبایلي عوامو سره په NFC وارد کې د دوی لپاره پند مختص کول یا په صحیح او شفاف طریقې سره په دې علاقو کې پندونه خرج کول.
FCR چې په قبایلي ضلعو کې د تور قانون په نوم یادېدو او عدالتي او انتظامی اختیارات به د یو تن پولیټیکل ایجنټ په لاس کې وو. دغه نظام د میان دوړل شوی او د پاکستان آئین دغه سیمو ته غوځول شوی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه اورئ.
پښتونخوا کې د سیاسي او امنیتي چارو پوهان وایي چې که د پاکستان پوځي استابلیشمنت په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي، نو هغه به یو داسې سیاسي جماعت وي چې د افغانستان موجوده حالاتو سره موافقت لري چې په دې توګه پوځ په افغانستان کې خپل واکمني وساتل شي. څېړونکي وایي چې په خیبر پښتونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ګوند مسلسل په دویم ځل حکومت کوي او دا قومي امکان موجود دی چې په دریم ځل هم د صوبی حکومت ترلاسه کړي. نور تفصیل د پیښور څخه د لیوه خبریال عبدالرزاق په دغه راپور کې راکوي.
په دې حق له پیښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا ډیو نیوز ته وایي د عمران خان په پیښور کې د موجودګۍ مقصد په راتلونکو ټاکنو کې د کامیابۍ لپاره سیاسي هلې ځلې په اسانۍ سره تر سره کول دي.
نه صرف خپل ملګرو سره یا خپل د حکومتي خلکو سره سلا مشوره کول اسانه ده، بلکې عمران خان باندې څه کوم تور لګي چې د هغه سرپرستی په فوج کې دنده خلک کوي، هغه هم پېښور کې د هغې موجودګي هغې ته اسانه ده چې هغه هغې سره کانټیکټ وکړي. مخکې کا الیکشن کېږي، عمران خان دا خیال ده چې پېښور یا خیبر پښتونخوا حکومت ده هغه د کې یو ځل بیا حکومت جوړ کړي.
نوموړي زیاته کړه په سیمه او افغانستان کې روان سیاسي او امنیتی حالاتو لکبله قوی امکان دی چې په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دریم ځل هم حکومت تر لاسه کړي.
په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان راتګ څخه دا ماته دا لګي چې ډېر زیات امکانات دي، ولې کا فوجي اسټابلیشمنت عمران خان نه ډډه کوي او هغه په مرکزی اختیار کې نه رولي. خو د عمران خان د پارټي موجودګي په خیبر پښتونخوا کې ډېره ضروری ده، ولې صدا هغه ټول کارونه کوي چې کوم فوجي اسټابلیشمنت په حق کې اکراس دا بارډر یا په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته دلته کې پاکستان فوجي اسټابلیشمنت ته پروګرسیو یا کمپرست حکومت نه ده پکار په داسې حالات.
سیلونکی وای په پاکستان کې وازی په کال 1970 کې انتخابات په سمتوګه شوی وو، ولې د هغې وروسته چې کمیټه کني شوی هغه په مبینه توګه د ریاستی ادارو د مداخلت ښکار شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند دوه وارې مسلسل حکومت کال 2014 او کال 2018 کې جوړ شوی. په دې حق لا په اسلام آباد کې مېش د پارلماني چارو ماهر قریش غټک وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
په دې کې څه شک نشته چې انتخابات هم متنازع او بل طرف ته چې د دې حقیقت نم سړې سترګې نشي پټولې لکه چې عمران خان چې یو مقبول لیدر دی، خو دغه مقبولیت دومره نه ریښوم نه چول سټونه ملاو دی او په دې کې را هر څه د ښکارا نه په دې ډول الیکشنو کې چې د ری سره د نادیدو طاقتونو چې دی
کسه هم د پاکستان په پوز دا تورونه لګي چې د هیواد په سیاست کې لاس وهنه کوي، خو د پاکستان پوز وار په وار دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې باید پوز په سیاست کې د راخکلو څخه ډډه وکړي شي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د رواني میاشتې په 23مه پېښور ته راغلي او د خبري غونډو ترڅنګ په خیبر پښتونخوا کې سیاسي حالې ځلې پیل کړي دي. د اپریل د میاشتې په 9مه نیټه د هغه وخت مخالفه ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف ګوند مرکزی حکومت د بے باورۍ تحریک د لارې ختم کړو. د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد دغه تحریک کامیابی دروستو نوموړي د هیواد په بیلابیلو علاقو کې د موجوده مرکزی حکومت په ضد احتجاجونه پیل کړي دي.
د پاکستان وزیر اعظم شواز شریف په مشرۍ مرکزی کابینه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان 15 می احتجاجي لاریون یو مجرمانه او د ریاست پر ضد عمل ګرځولې او د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله تور لګولې چې احتجاجي لاریون کې یوازې د یوې صوبې خلک شامل وو او تحریک انصاف اسلام آباد کې د اړیګړي جوړولو لپاره د خیبر پښتونخوا نه روان ښکاری راوستلی وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف استفاګانو د تصدیق لپاره د تحریک انصاف 101 دیش غړي په انفرادي ډول راغوښتلو پریکړه کړې ده او د غړو ته د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. تفصیل یې تاسو ته د اسلام آباد څخه پیر ولاچا په دغه راپور کې وړاندې کړي.
کامی اسمبلی سپیکر راجا پرزشف د پی ٹی آئی د غړو د استفاگانو د دوی نه په انفرادی ډول د تصدیق کولو پریکړه کړې ده. د کامی اسمبلی سیکریټریټ تر مخه راتلونکي جون میاشتې شپږم نه تر لسمې نیټې پورې به د تحریک انصاف ګوند د کامی اسمبلی دیرش غړي روزانه سپیکر پر وړاندې پیش کیږي او د خپل استفا تصدیق به کوي. د تیر اپریل میاشتې په لسمه نیټه د هغې وخت وزیر اعظم عمران خان په ضد بې باوری تحریک منظورېدو وروسته تحریک انصاف قیادت د خپل یو سل یو دیرش غړو د اسمبلی نه د استعفا اعلان کړی و. او بیا هم د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د کامی اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر قاسم سوری د خپل منصب پرېښودو نه وړاندې د دغه استعفاګانو د منظورېدو اعلان کړی و. خو څېړونکي او د انتخابي کمیشن پخوانی سکرتر کوردل شاد هم دا ګڼي چې د قاسم سوری لخوا د پی ټی آی د غړو استعفاګانې قبلولو عمل کې نیمګړتیاګانې دي. تحریک انصاف گن پخوانی مرکزی وزیر فواد چودھری تکرار کرے دوی دغړو استفاگان دڑوان دینا منظور شوی دی. مطبوعاتی رپورٹوں نے زیاتوی چې تحریک انصاف خپل غړو ته د تصدیق د عمل لپاره سپیکر ته د نه حاضرېدو حکم ورکړی دی. بلخوا د مرکزی کابینې غونډې وروسته مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د کورنو چارو مرکزی وزیر رانا ثناء الله پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره ملک کې د اړي ګړي خورولو تورونه تکرار کړي دي.
سب کا جو ہے وہ ایک ہی صوبے سے تعلق تھا، کے پی کے ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے.
رانا ثناء الله تور لگول عمران خان پنځویشتم مې احتجاجي لاریون کې په اسلام آباد کې د اړي ګړي خوراولو لپاره د خیبر پختونخوا نورکاري راوستو او دې ته یو شپړواندې د اسلام آباد خیبر پختونخوا هاوس کې پناه ورکړې شوې وه. او کابینې په دې اړوند د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان او پخواني وزیر اعظم عمران خان په ګډون د ککړ تنانو په ضد مقدمه د رچ کولو لپاره یو کمیټي جوړه کړې ده. رانا ثناء الله د سپریم کورټ څخه د عمران خان لخوا جاجی لارون کی دا اسلحے دا پخلی بیان نوٹس اغستو اپیل ہم کڑے دے. دیو شخصی ٹی وی سر خبرو کی عمران خان پخلی کڑے 13 اونے چیغا کل احتجاجی لارون سر اسلام آباد تور سیدن اغا تپتو لگی دا چی دا دوی دیرو پلویانو سر اسلحہ دا. 13 روز پی خبر کی دا وکیلانو یا ویغونڈ تا وینا پا وقت دا صوبے اعلی وزیر محمود خان ہم مرکزی حکومت تا نیخ پنیغا گواخونا کڑے ہو. دا پا دا سے وقت چی دا پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا ملک دا نوی انتخابات خپل غوښتنې په سر حکومت ته ورکړې شوې شپږ ورځې مهلت پای ته پر رسیدو دی. او عمران خان یو ځل بیا اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون دړکا ورکړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
طالبانو واکمنی تر لاسه کولو وروسته د هغه وخت وزیر اعظم په حیث عمران خان یو وینا کې ویلي و چې افغانانو د غلامۍ زولنې یا ځنځیرونه وشلول. خو تیره ورځ د سکای نیوز ټلویزیون سره مرکه کې عمران خان د خپلې هغه وینا څخه په شا شوی دی او ویلي دی چې دغه ډول وینا یې هیڅکله نه ده کړې. څېړونکي وایي د عمران خان یو شمیر بیانونه داسې وي چې په وخت تېرېدو یې نوموړی د منلو څخه انکار کوي، خو بیا دا د هیواد لپاره ډېرې منفي اغیزې لري. په دې هکله ریپورت تاسو ته وړاندې کوي د ډیوې خبریال احسان محمد خان.
پخوانی سفارتکار ایز وزیر وای دا په لومړی ځل نه ده چې عمران خان د خپلې کړې وینا څخه په شا کیږي، خو د وزیر اعظم په هیڅ تر سره کړې وینا داسې وي چې کله هم شخصي نه ګڼل کیږي او د هیواد تګلاره څرګندوي.
د بالکل اول ویلیو چې څنګه کوټ شوی و خو بیا وایي چې نه د آوټ آف کانټیکسټ ما خبره خلکو کړې ده، نو په کار ده سړی خاص کر په داسې مهمه چوکۍ چې ناستوی چې آ خبره اول وتالی بیا خبره وکی. نو عمران خان لگ په دې سلسله کې ډیر پتا دی کی وی خبره تالی نه او ورشي په وی ولی ولا لکه چا خبره په خپل کنټرول نشتا. نو چې خپل لورل دا غو وخت سره ته د وشمارل ته دا موافق دی یا مطابق دی یا خدي بس ولی
دا عمران خان څخه چې کلا سکای نیوز دا پوښتنه وکړه چې آیا د طالبانو په واکمنۍ خوشاله یي او کنه، نو عمران خان وویل دا کوم د فوټبال د لوبي سیالي نه ده چې دی به یو اړخته او یا بل اړخته ولاړ وي. په اسلام آباد کې میشت وتلې خبریال طاهر خان وای عمران خان کله هم په خپل وینا ودرېدلې نه دی ښکاره شوی او دا ځکه چې دته په خپلو زیاتره ویناګانو بیا خپل هم اطمینان نه وي.
د عمران خان دا یو مشکل دی د بیان د نورو هیوادونو په اړه باندې یا د نورو خلکو په اړه باندې په هغه کې احتیاط نه کوي. یو ځل حقانیانو په اړه خبره کوله چې دا د پښتنو افغانستان کې یو قبیله ده نو په هغه باندې بیا ډېر یو خلکو ملنډې کولې. نور هم داسې غلطۍ شوې دي جغرافیا کې کار نه کړی او داسې شیانو وي چې هغه په حقیقت کې نه وي. نو د عمران خان دغه بیانونه وروسته بیا چونکې دا بیان هغه ورکړی دی بالکل یې ورکړی دی. دا د غلامۍ ختمې دو دا بیان نو چې آزاد دی او دا بالکل ورکړی دی. هغه اوس ته په شاه باندې اوړي دا خو مغربي رسنۍ دا خو خلک رونی سي دا خو د پاکستاني میډیا په شان نه دي چې په وړو وړو خبرو باندې مشران خپه شي او هغې باندې بیا بندیز ولګي نو خلک پکې بیا رونی سي خلکو سره بیا جواب نه وي. عمران خان هم دغه یو حالت دی.
د عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند چې نږدې څلور کلونه واکمني ترسره کړې او د دې وروسته د بې باورۍ تحریک په نتیجه کې د وزیر اعظم د سوکای څخه لری شوې چې د دغه حکومت ختمې د وروسته د عمران خان زیاتره ویناګانې داسې دي چې د تیر شوي کلونو په مهال هم د خپلې خولې ترسره شوي بیانونو پر ضد وي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وی وی ڈیوا ریڈیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. نن د نهه یاسی شنبه ورځ د می یو دیر شمه او د غبرګول میاشتې لسمه نیټه ده. دا د ډیوا ریډیو د ماخامنه خبرونې پیل دی چې پکې زه فواد لامی تاسو ته اهم خبرونه وړاندې کوم. کله زه تر پای از مخ سره مل پاتې شئ. اول هم د مهمو خبرونو لنډیز. د پاکستان حکومت ځواکونو او تحریک طالبان پاکستان ډلې پر اتفاق کړی چې اوس د پاره به د یو بل پر ضد هیڅ ډول ګام نه اخلي او د جون میاشتې په نیمایي کې به مذاکرات کوي. د پاکستان مرکزی کابینې د وزیرانو په شمول یو کمیټه جوړه کړې چې د جبري لادرکشو یو تنانو پلټنې وکړي. فعالانو د دې ګام هرکلی کړی مګر وایي چې دا مسأله صرف د پوځ سرلخر او ISI حل کولی شي. او یورپی یونین فیصله کړې ده چې د روس نه به د خپلو تیرو په اخیستو کې به زیات کمی راولي تر څو د اوکراین د جګړې په تناظر کې پر روس فشار سیوا شي. بل پلو د اوکراین په سیویر او دونیتسک ښار کې سخت جنگ روان دی او روسان ښار ته ننوتلي دي. اوس هم پوره خبرونه. د پاکستان د امنیتي چارواکو او ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د ګول یا دوشنبه پورت لنډمهاله ډزبندي پای ته رسیدلې ده. خو دواړه خواوې په دې خبره سلاح شوي چې تر څو یې اوربند غځولي نه وي د یو بل پر ضد به هیڅ ډول ګامونه نه اخلي. دواړو خواوو په دې خبره هم ټینګار کړی دی چې د جون په میاشت کې به بیا مذاکرات پیلوي. د وی وی اردو د رپورټ تر مخه د لنډمهاله اوربند په محل د پاکستان د زندانونو نه ګڼ شمیر توندلاري خوش کړی شوې دي چې له عملی د ټي ټي پی په کاروایو کې واضح کمی لیدل شوې دي. بل اړخته د پاکستان د لوري د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره د خبرو لپاره د جوړې جرګې غړي وایي په څو ورځو کې به د طالبانو سره خبرو ته ولاړ شي او هیله لري چې جوړ جاړی وشي. د پاکستان مرکزی کابینې په زور د بيدرکه کړی شو یو کسانو د معلومولو د پاره یو کمیټه جوړه کړی چې مشري به د قانون وزیر کوي او نور وزیران به پکې هم شامل وي. ویل شوی په کابینه کې باید د وزیرانو سره د بشري حقوقو د تنظیمونو غړي او قانوني پوهان هم شامل وي. په زور د لادرکه تنانو د حقوقو غیر دولتي تنظیمونو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري د پاره د کمیټې د جوړښت هرکلی کړی. وایی دا سونزه د پاکستان د پوت سر لخر او د خفیه اداره ISI پرته نه خود هواد وزیر اعظم او نه کومه کمیته هاوره ولیشی. د اتوار په ورځ د می په نه ویشتمه د اسلام آباد های کورټ په یو تفسیری فیصله کې ویلی دی چې د خلکو په زور د اوچتیدلو په غیر اعلانیه تګلاره کې د ککړو حکومتي واکدارانو په ضد د غداري مقدمه هم چلول پکار دی. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ مرکزی کابینه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د می میاشتې 15 نیټې احتجاجي لاریون یو مجرمانه او د ریاست په ضد عمل ګرځولی او د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله تور لګولې چې احتجاجي لاریون کې یوازې دیوی صوبې خلک شامل وو او تحریک انصاف اسلام آباد کې د اړیګړې د پاره د خیبر پښتونخوا نه ورانکاري راوستي شوی وو. بلخوا د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف استفاغانو د تضیق د پاره د تحریک انصاف یو سلو یو دیرش غړي په انفرادي ډول راغوښتلو پریکړه کړې ده او دی غړو ته یې د حاضرېدو نوټیس جاری کړی دی. د قبایلی زلو سیاسي مشان وایي چې د مرکزی حکومت لخوا دوی سره وعده شوې چې دوی ته به د کال سل ارب روپۍ ترقیاتي فنډونه ورکول کیږي او په ان اف سی ایوارډ درې فیصده برخه او سالانه ترقیاتي پروګرام کې د تلیر ویشت ارب روپونه زیات پیسو ورکول وعده شوې. خو د سپران د سنت د قائمه کمیټې مشر هلال الرحمن دی وته وایي په تیرو تلورو کالو کې یو کال هم دغه فنډونه پوره نه دی ورکړی شوی. نو مړی وویل یو اړخته که پیسې کمې ورکړل شوي خو بیا دغه رقم سم نه دی لګول شوی او بډې رشوتونه پکې اخیستل شوي دي. دا وی وی ډی ور د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی تھامس ویسټ وایي په ترکیه کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر پخوانی یو غړو د پخوانی حکومت ځینو وزیرانو خزینه فعالانو او افغان خبریالانو سره لیدلې دي. خاغلی ویسټ د ګولیا دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دغه ملاقات هدف د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اوریدل وو. تھامس ویسټ ټینګار کړی چې افغانستان کې جنکو ته باید د تعلیم اجازه ورکړي شي او نړیواله ټولنه باید د ټولو افغانانو په مشوره خپل تګلارې غوره کړي. بل اړخته د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د عالی شورا د نوي جوړ شوی ائتلاف سرچینې وایي چې خاغلی ویسټ له دوی سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. یورپی اتحاد په دې اتفاق وکړ چې د روس نه به د تیلو په اکثرو درآمداتو باندې بندیز ولګوي. د یورپی اتحاد د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل د نهیا سې شنبه په ورځ وویل دا بندیز په دې معنا دی چې روس به د خپل جنگ لپاره کم وسایل او مالیاتي سرچینې په واکې ولري. د یورپی اتحاد مشرانو د ګولیا دوشنبه په مقام اتفاق وکړ چې د روس نه به د تیلو اخیستل دوه په درېمه برخه را کم کړي. د یو بل خبر تر مخه د اوکراین د ختیځ سیمه دونباس په سیویرو دونیتسک ښار کې ډیره سخته جګړه روانه ده او د ښار میئر یا ښاروال ویلي چې روسي پوځیان ښار ته ننوتلي. په ښار کې بجلی او ټیلی کمیونیکیشن نشته او ښار بالکل وران شوی دی. د دې باوجود په ښار کې پاتې اوکراینی ځواکونه د روس سره په جګړه بوخت دي او د دفاع کوشش کوي. او روسي خبردار چې اسرائیل او عربو اماراتو سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړ. دا یو عرب هیواد سره د اسرائیل اولنۍ لوی تجارتي تړون دی چې مقصد یې د منځني ختیځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتول دي. د رایټرز خبری ایجنسی د خبر تر مخه دغه تړون ترڅو میاشتنیو مذاکرات وروسته نن د نه یاسې شنبه پورز د اسرایلو د اقتصاد او صنعت وزیر اورنا باربیوای او د یو ای ای یا د عربی متحده اماراتو د اقتصاد وزیر عبد الله ابن طلق په دوبی ښار کې لاسلیک کړ. بل لور ته د اسرایلو د پاره د عرب اماراتو سفیر محمد الخواجه په یو ټویټ کې دا تړون یو بې ساري لاسته راوړنه بللې ده. دا تړون په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د تشدد پیښې زیات شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
پاکستان کې په زور د لادرکه تنانو د حقونو غیر دولتي تنظیمونو د مرکزی حکومت لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره د کمیټې د جوړولو هرکلی کړی دی. خو وايي دا ستونزه د پاکستان د پوځ سرلخکر او د خفیه ادارې ISI پرته نه خو د هیواد وزیر اعظم او نه کومه بل کمیټې هوارولی شي.
خاله دی ویچ د پاکستان مرکزی کابینه په زور د بيدرکه کړ شو کسانو معلومولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به د قانون پوهانو، بشري حقوقو تنظیمونو د استادو څخه لیدل کتل کوي او بیا به مرکزی حکومت ته سپارښتنی ورکوي. په دې اړه نور تفصيل څه دی؟ دا ټول تاسو ته د اسلام آباد څخه د ډي وي خبريال ارشد حسین په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د بلوچ لادره کتنانو د حقونو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر ماما قادر وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې ویلي داسې کمیټیانی او کمیشنونه مخکې حکومتونو کې هم جوړ کړی شوی، خو وایدا اختیار نه لري چې په هیواد کې په زور د لادره کتنانو قضیه هواره کړی شي. هغه ویل د لادره کتنانو ستونزه نه د هیواد وزیر اعظم، نه صدر او نه کوم کمیټي هوارول شي. هغه وای په جبر د لادره ککړې شو تنانو ستونزه د فوج سر لخر او یا د خوفیا ادارې ISI مشران هواره ولی شي. د پاکستان مرکزی کابینه په زور د بيدرکه ککړې شو کسانو معلومولو د پاره یو کمیټي جوړه کړې چې مشري به د قانون وزیر کوي او په دې کې به نور وزیران هم شامل وي. دا کمیټي په داسې وخت کې جوړه کړې شوی چې د اتوار پرز د اسلام آباد های کورټ په یو تفصيلي فیصله کې په پاکستان کې د خلکو په زور د بيدرکه کولو مخنیوي کې د ناکامې سر د پخوانی صدر پرویز مشرف او د هغه نه پس ټولو حکمرانانو ته نوټس جاری کړي او ویلي چې د خلکو په زور د اوچتولو په غیر اعلانیه تګلارې کې د ککړو حکومتي واکدارانو پر ضد د غداري مقدمه چلول پکار دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ فعال او د لادر کتنانو شمیرو راغونډونکو علمزه مسعود وایس اف امریکا ډیو ته خبرو کې وای لدی مخ کې هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند او ورسره د دې وړاندې مسلم لیگ نن هم خپل حکومتونو کې د لادر کتنانو نو د ستونزو هوارولو هڅه کړي، خو دغه دواړه ګوندونه په خپل حکومتونو کې د دې کشالې په هواري کې ناکام شوي.
خوشاین دي، خو بهر حال رزلټ په ولا سره د دوی کم تاریخونه دي په خوا، نو هغه داسې نه ده چې موږ ولې شو چې یګر په تاسو خاص رزلټ راوځي، ولې چې تر اوسه پورا خبره ته تور ورکول زیاته هڅه شوي ده، یګ مسله د حل کولو جو کم ده هڅه نه ده شوي.
په پاکستان کې د وګړي مودې نه پښتون ژغورنې غورزنګ، بلوچ میسنګ پرسنز او د بشري حقوقو تنظیمونه شکایت کوي چې په زوره په غیر قانوني توګه پورته کول کیږي. خو د دې ستونزې د هواري لپاره د پاکستان حکومت په کال 2011 کې یو کمیشن هم جوړ کړی وو چې تر اوسه فعال دی. خو د بشري حقوقو تنظیمونه د کمیشن په کارکردګي نیوکه کوي او تور لګوي. کمیشن تر اوسه پورې د خلکو په جبري لادرکه کې څوک نه دی ککړ موندلې. په پاکستان کې په زور د لادرکه تنانو د حقوقو تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس مشره امینه مسعود جنجوا ډیو توي مرکزی حکومت د کمیټې د عدالت د فشار لاندې جوړه کړي. هغه وایي ما د دې ستونزې د هواري لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي چې پکې د لادره کتنانو د قضیو د سیړل لپاره جوړ حکومتي کمیشن بندول او د رښتیا معلومولو لپاره یو داسې کمیشن جوړول پکار دي چې د لادره کتنانو ستونزه په بشپړ ډول هواره کړي. په پاکستان کې د لادره کتنانو او د بشري حقوقو تنظیمونه د خلکو په زور د لادره ککولو تورونه د پاکستان د فوج په خفیا ادارو پورې کوي. خو د پاکستان فوج دا تورونه وار په وار رد کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ. افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاذ ټامس بیسوایی په ترکیه کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له خبريالانو، بانکوالو، د بشري حقوقو له فعالانو، په خوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې غړو، مدني کارکونکو او وزیرانو سره کتلې دي. ټاموس په خپل ټوئیټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه د سفر په لړ کې ورسره لیدلي عکسونه هم خپاره کړي دي. خو له بل خوا د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلی بیس له دوی سره د لوی جرګې د جوړېدو په اړه خبرې کړې دي. په دې موضوع نور تفصیل تاسو ته سمینه احسن په دغه راپور کې وړاندې کوي.
د ازادي ریډیو د خبر تر مخه د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په وروستو کې په ترکی کې یو ائتلاف جوړ کړی دی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس اویس سره د لوی جرګې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا زرایو ازادي ریډیو ته ویلي چې په دې کتنه کې چې د یک شنبه په ورځ په استنبول کې وشوه، د طالبانو لخوا د یوې لوی جرګې په دایرېدو خبرې وشوې. د اولسی جرګې پخوانی اغړی او د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته نستې سردار محمد اوغلو تیر شپه ازادي ریډیو ته اویل چې د لوی جرګې په سر د چې طالبانو د جوړېدو یادونه کړې د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف وو. د زیات کړه خاغلی ټامس ویس د استازو سره په کابل کې د طالبانو د مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله واضحه کړې ده او هله کړي چې توقع لري د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنه کې یو شمیر کسانو د طالبانو په لویه جرګه کې ګډون یو مخ رد کړو، خو یو شمیر نورو چې ممکن ده په شمیره کې کم وو لیولتیا خودله چې د طالبانو په لویه جرګه کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ په یو ټول شموله قومي حکومت په نوم په حکومت کې هم برخه ولري. بلخ د افغانستان د ژغورنې د مقاومت د ملي مقاومت ته یو نستې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړو په دې ټینګار کړی چې د لویې جرګې تر جوړېدو مخکې دې په یو پراخه بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. خاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې د ټامس ویس سره په کتنه کې د طالبانو مخالفو سیاستوالو د غشان غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د کامیابو په اړه دې هم موافقه وشي. ازادي ریډیو په خپل خبر کې لیکي تیره هفته یو شمیر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی څوکۍ لرلې په انقرا کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالی شورا جوړ کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللې او د هغوی نه غوښتلې دي چې ورسره خبرو ترو ته تیار شي. په بل پرمختګ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ په ترکی کې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر پخوانو غړو د پخوانی حکومت ځینې وزیرانو خزو فعالینو او افغان خبریالانو سره هم لیدلې دي. ټامس ویسټ په خپل ټویټر باندې بیا لیکلي دي چې د دغه ملاقات هدف د افغانستان د راتلونکي په اړه د افغانانو د نظرونو اوریدل وو. نوموړي زیاته کړه هغه افغانان چې د ورسره لیدلې ټولو په افغانستان کې په سیاسي شراکتداري باندې زور راوړی دی. هغه ویلی په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو او د جنکو په وړاندې د بندیزونو په اړه د نړیوال ټولنې اندېښنې هم واوریدل شوې. نو موري زیاته کړه چې جنکو ته پکار ده د زده کړو اجازه ورکړل شي او نړیوال ټولنه دې پکار ده چې د ټولو افغانانو په مشوره خپل تګلارې غوره کړي. خاغلی ویسټ ویلی چې په دغه لیدنو کې د افغانستان د بانکداري نظام په اړه هم خبري شوې دي چې د افغانستان بانکونه په کار ده د ناکامۍ نه وشغورل شي. ټامس ویسټ روانه هفته په ازبکستان کې هم د افغانستان د پارلیمان د یو پخوانی غړي یو خبريال او ځینی نورو افغانانو او ازبک مشرانو سره په لیدنه کې د افغانستان په اړه خبري کړې وي. هغه ویلی وو چې د دغه خبرو اصلي هدف دا وو چې د افغانانو واوري چې هغه څه غواړي ملکي په کملار روان شي. ټامس ویسټ د غشان لیکلی چې افغانان اندېښنه لري چې خزې او لونې د خپلو د لومړي حقونو زده کړو آزاد تګ راتګ او د کار نه محرومه کیږي. هغه لیکلی چې افغانان ورته ویلي دي چې د دایمي امن لپاره بیا پخلا کول ضروری ده او هغه د داسې یو سیاسي عمل هیله لري چې افغانان پکې شامل وي. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سی.
تاسو د امریکا غږ دیو رادیو اوري.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو پالیسۍ مشر جوزف بورل ویلی دی چې د روسیې نه په تیلو د اروپایي اتحاد بندیز به روس د هغه وسیلو او مالی مرستو نه محروم کړي کوم چې دوی ته په جنگ کې مرستې کوي. بورل ویلی دی چې د بندیز باوجود روس نورو هیوادونو ته ګیس او تیل ورکولی شي، خو د اروپایي اتحاد تیل او ګیس نه اخیستل روس د یوې غټې مالی مرستې نه محروم کولی شي. اوکراین پر لپسې په روس د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه کوي. تفصیل د ارباب محمود علی په راپور کې اورو.
د ګل پورز د اروپای اتحاد مشران د روس نه په دریو کې دوه برخه تیل اخستلو باندې په پابند لګول سلا شوی بو. دا ګام په روس ته لانور فشار سیوا کول لپاره پورته کړل شوی دی. د بندې سترمخه روس نشي کولای د سمندر د لارې یورپ ته تیل ورولېږي، خو د پایپ لاین د لارې په تیلو پابندي نه ده لګول شوی. هنګری خبرداري ورکړې وو چې دیبا د روس نه په تیلو د مکمل بندیز مخالفت کوي. د اروپای شورا مشر چارلز میشو تم سرګند کړي چې د اروپای اتحاد سفیران به د چهارشنبه په ورځ د بندیز رسمي منځوري ورکړي. د اوکرين مشرانو پر لپسې غوښتنې کړې دي چې د روس نه په تیلو اخستلو د بندیز ولګول شي، ځکه داسې کولو سره به روس ته په اوکرين کې عملیات ګران شي. د دوشنبه پر ورځ د اوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي اروپای اتحاد ته خپل وینا کې هم دا غوښتنه تکرار کړې وه. د جرمني په ګډون د یوشمیر هوادونو دخوا د روس نه په تیلو اخستلو کې د کمی د ژمنو ترڅنګ د اروپایي کمیشن مشر اورسلا وندر لین ویلي دي چې د دې کال تر اخره پورې به د روس نه یورپ ته لونکي تیلو کې 90% پورې کمی ترلاسه کړل شي. د اوکرين په مشرقي ښار سورودونس کې توده جګړه انخته ده. د اوکرين ځواکونه کوشش کوي چې روس د ښار نه لرې وساتي. زيلنسکي په خپل وینا کې ویلي دي چې د سورودونس صورتحال ډېر بد دی او اوکرين ځواکونه پوره هڅه کوي چې روسي يرغلګر ځواکونه د ښار نیولو نه منع کړي. د سورودونس مېر الکساندر ویلي دي چې روسي ځواکونه ښار ته ورننوتي دي او د ښار بجلی او د رابطو تنظیم یې ګډوډ کړی دی. دوی د روس په عملیاتو کې د مرګ شوبل دعوی هم کړی دي. د امریکای صدر جو بایدن ویلي دي چې دی به اوکرين ته د میزایلو هغه نظام نه ورلېږي کوم چې روس کې ځایونه په هدف کولی شي. اوکرين ته د امریکای د خوا ډېره وسله ملاو شوې ده، خو غواړي چې نوره زوروره او جدید وسله هم ورته ورکړل شي. زيلنسکي د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې په اوکرين د روس د يرغل را پدې خوا په اوکرين کې د میډیا 2 کسان وژل شوي دي. د اوکرين یو عدالت په خارکیوف کې پولیسي ودانو په حمله کې تورن د روس 2 پوځیانو ته د 1.5 کال د قید سزا ورکړې ده. د نیول شو پوځیانو خپل جرم منلې وو. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
اسرائیل له عرب اماراتو سره د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړی دی. دا له یو عرب هیواد سره د اسرائیل لومړی لوی تجارتي تړون دی چې مقصد یې د منځني ختیځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت زیاتول دی. تر دې تړون وروسته بل عرب اماراتو سره پر 89% سیزونو یا توکو باندې ټکسونه ختم کړل شي. نور تفصیل یې تاسو ته د ډیوی همکار او خبریال بارکوال میاخیل وړاندې کوي.
د رويټرز خبری ایجنسی د خبر لمخې دغه تړون ترڅو میاشتنوي مذاکرات وروسته نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د اسرایلو د اقتصاد او صنعت وزیر اورنا باربیوای او د یو ای د اقتصاد وزیر عبدالله بن توق په دوبه ښار کې لاسلیک کړی دی. د عرب اماراتو لپاره د اسرایلو سفیر امیر هایک نن پر خپل ټویټر خبر ورکړی چې یو ای او اسرایل به په راتلونکو 2 غونټو کې تر خپل منځ د آزاد تجارت تړون لاسلیک کړي او بیا وروسته په یو بل ټویټ کې ویلي چې تړون وسو. بل لور ته د اسرایلو لپاره د عرب اماراتو سفیر محمد الخواجه هم په یو ټویټ کې دا تړون یو بیساری لاسته راوړنه بللې او لیکلې دي د دواړو هیوادونو کاروبارونه به بازارونو ته د تیز رسایي لرلو او چټو محصولاتو لکبله ګټه پورته کړي، ځکه چې زموږ هیوادونه د تجارت د زیاتوالي، د نوو کارونو پیدا کولو، هنرونو ته د وادي ورکولو او ژورې همکاري لپاره ګډ کار کوي. د عرب اماراتو او اسرایلو د کاروباري شورا مشر ډورین باراکوای په دې تجارتي تړون کې د ټیکس بای درآمدات یا واردات او تخلیقي ملکیت په ګوته سوی دی چې وايي دا به اسرایلی کمپنۍ په اماراتو خصوصا په دوبه ښار کې د دفترونو پرانستو ته وهڅوي. ډورین باراک له رويټر سره په خبرو کې اټکل کوي چې د دې کال تر پای به تقریبا 1000 کمپنۍ په عرب اماراتو کې یا د دې هواد په وسیله کار کوي او له جنوبي ایشیا، لری ایشیا او منځني ختیځ سره به کاروبار کوي. د رويټرز د خبر لمخې تر دې تړون وروسته به له عرب اماراتو سره پر 89% شیانو باندې ټکسونه ختم کړل سي، چې اټکل کیږي د پراخ اقتصادي همکاري دا تړون به په 5 کلونو کې د نن د کال پر سر د دواړو هیوادونو دواړخیز تجارت تر 10 ارب ډالر زیات کړي. د اسرایلو د اقتصاد وزارت د تړون تر لاسلیک کېدو مخکې ویلي وو دا قرارداد به پر خوراکي شیانو، کرهنه، سنگارتوکو یا کاسمیټکس، طبي اوزارو او دوایانو باندې ټیکس ختم کړي. دا تړون په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د اسرایلو او فلسطین ترمنځ د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. د عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د ګل یادوشنبه پورت په یو بیان کې له اسرایلی چارواکو غوښتي وو چې له فلسطین سره شخړه راکم کړي، د بریدونو په ختمولو سره د تشدد د مخنیوي لار خپل کړي. ل اسرائیل سره په تیلو د شتمن هیواد عرب اماراتو سش کال د آزاد تجارت دا دویم تړون دی. په 13 فروری میاشت کې له هندستان سره هم د تورته تړون لاسلیک کړی وو. اسرائیل او عرب اماراتو د 2020 میلادي کال په ستمبر میاشت کې د امریکای په منځګړتوب د یو تړون په بنیاد تر خپل منځ سفارتي اړیکې جوړې کړې او دا په 13 کې لمړی عرب هیواد وو چې له اسرائیل سره یې اختلافات ختم کړل. بارکوال میاخیل
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انستاګرام @VOA Diva او پر یوټیوب VOA Diva News. په دې ځای کې واښه وې د یوې ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
په وینزویلا کې د نیکولس مادورو حکومت په خپل مخالفینو د سیاسي زور ظلم په کولو، په ډاډه زړه د بشري حقوقو په وهنو او په سیاسي او په اولسي خلکو د خپل زړه د خبرې په کولو په بندیزونو لګولو، د وینزویلا خلک د خپل معاملو په خپل د فیصله کولو د جمهوریت حق نه محروم کړي دي. د سره سره د ناقصه اقتصادي بد انتظامي او د بډو رشوتونو د لاسه د انساني خواخوږی خطرناک حالات را پیدا شوي دي چې له عمله د وینزویلا په لکونو خلک د ملک تښتیدلی دي. پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمشنر وینا ده چې د وینزویلا په زرګونو پناګزین ارمیا چیلی ته اوړي. وینزویلا نه پتیخته خلک عام طور سره په پټو لاروزی. د متحده قانونو وینا ده چې زیات تر پکې د اتاکاما صحرا په خطرناک لارو سفر کوي. په دغه لار د تلو په وخت د وینزویلا په ناګزین د مختلفو تکلیفونو نه علاوه د جرایم پیشه خلکو د ناجایز عمل هم ښکار کیږي چې پکې د جنسي زیاتی کې دوه جرایم هم شامل دي. پدې پناګزینو کې ډیر خلک خپل منځلي مقصد ته نهر نهور او ناروغ اورسي او د کم غذایت په بدن کې د اوبو د کمی او د خپل بدنونو د پریوتی درجه حرارت د لاسه سخت بیماران دي. چیلی ته تر دې دمه پوری د وینزویلا نه سلور لکه اتصل ویغ زره پناګزین اوریدلې دي. په دوی کې هغه زرګونه پناګزین شمار نه دي چې د متحده قانونو د پناګزینو د های کمشنر د وینا مطابق په پټو او غیر سرکاري سرحدي لارو چیلی ته اوریدلې دي. په چیلی کې د وینزویلا د پرتو پناګزینو د روزنې او پالنې د پاره به پناګزینو د پاره د متحده قانونو های کمشنر ته پروان کال کې د 2 کروڑ 30 لک ډالرو امداد اجتوي. د اولسي تحفظ جمهوریت او د بشري حقوقو لپاره د امریکای نائب زنانه وزیر ازرا زیا دی لړکی د امریکای له طرفه د 6 ملیون ډالرو د امداد ورکولو اعلان کړی دی. دا رقم د هغې انساني خواخوږی د امداد نه علاوه دی چې امریکای په چیلی کې د وینزویلا د پرتو پناګزینو لپاره چیلی ته رسولې دی. د سره چیلی ته د وینزویلا د اوریدلو پناګزینو لپاره د امریکای د ورکړي امداد مالیت 6.8 ملیون ډالرو ته رسیدلې دی. په دې امداد به د انساني خواخوږی د امداد بین الاقوامي ملګري ملکونه او تنظیمونه په چیلی کې د وینزویلا پرتو پناګزینو سره د دارو درملو د محفوظ ځایونو د قانوني مرستې او د امروزه استعمال د نورو بنیادی سیزونو د امداد کولو جوګه شي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انساني خواخوږی د امدادي تنظیمونو او د کارکونانو وینزویلا نه تښتیدلو پناګزینو ته د سمدستي مکمل محفوظه او بغیر د سروکاوټه د امداد رسولو جوګه کول ډیره لازمی خبره ده چې دا شند دغه پناګزینو ته ان په وخت هغه امداد او رسولي شي د کم چې دوی دا وخت محتاج دي. امریکای وینزویلا نه د تښتیدلو پناګزینو په کډه د تلونکو خلکو او د کوربه خلکو په چیلی او په ټوله سیمه کې د امداد کولو د خپل لوز یو دل بیا پخلی کړي دي. امریکای د چیلی هم مننه کړي ده چې په دې کار کې خپل لازګیرنه جاري ساتلې ده ځکه چې دواړه ملکونه په سیمه کې نورو ملکونو سره په شریکه د کډوالۍ د موجوده مسلې د اوارولو کوششونه کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډي سي 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.